السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر سلور بجې شبې دي ځاني ساتمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې با په پیښور کې د عیسایانو په عبادت خانه د بریدونو د دې پیښې پر ضد د زنو دینی عالمانو د وفاقي حکومت رد عمل د ملا برادر خوشی کېدل او د امن په لړ کې دغه کردار د افغانستان د پارلیمان غړو پاکستان ته دوره او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واوري 19 پروګرام سروې هم لرو خو لومړی بعد دې سات خبرونه د احمد شاه اعظمي نه واورو
لمړی دا مهم خبرونو سرچکی دا پاکستان د سنی اتحاد کونسل دیرش مفتیانو په پېښور کې پر کلیسا د سوي ځانمرګ برید پر ضد فتوا ورکړې ده دا پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو ترمنځ د ورځنی غونډه نن په اسلام آباد کې شروع شوه او تمه کیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي ځل د امریکا او ایران لوړپوړي چارواکي په نیویارک سره وویني اوس بشپړ خبرونه دا پاکستان د سنی اتحاد کونسل دیرش مفتیانو په یو فتوا کې د پېښور پر کلیسا د اتوار د ورځې برید غیر اسلامي عمل او د پاکستان د آئین پر ضد کار بللی دی د سنی اتحاد کونسل لخوا دا هم ویل شوی چې اسلام د نور مذهبونو پر عبادت خانو د برید اجازه نه ورکوي د یاد کونسل مشر صاحبزاده حمید رضانن په لاهور کې خبری رسنوی ته وویل
اسلام میں اور ہیومینٹی میں اس قسم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے
دعوی چی اسلام و انسانیت کے داسی اس قسم تصور نشتے چی تدی داقلیتون عبادت زائینا یا حقوی پخپل داسی پا بربریت باندی اوجنی نو زمونگ دیرش علیمانو ددی پیخ خلاف فتوا جاری کرا چی دا بیخی دی اسلام پزید دا او اسلام چرد ہم داسی گام اجازت نور کوی
د یادونې وړ ده چې سنی اتحاد کونسل تر دې وړاندې هم د ترهګرۍ د پیښو په وړاندې دې ته ورته غبرګون ښودلی دی دا پاکستان د کورنی چار وزیر چودری نثار علی خان د اتوار په ورځ په پېښور کې پر یو کلیسا په ځانمرګي برید کې د یو اتیا کسانو تر وژل کېدو وروسته پرون په قومي اسمبلی کې وویل چې د عبادت خانو د محفوظ ساتنې په هدف په درو یا څلورو ورځو کې په وفاقي کچه یوه کمیټه جوړوي که څه هم جنودالحفظانو مې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده خو چودری نثار وویل دوی په دې اړه تحقیقات کوي او تر اوسه د برید کوونکو په اړه څه نسي ویلی دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې عیسایانو د مظاهرو په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا پر مرکزي حکومت سخت تنقیدونه وکړل مزایره چانو ول چې حکومت د دوی په خوندې ساتلو کې پاتې راغلی دی د پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو ترمنځ د ورځنی غونډه نن په اسلام آباد کې شروع شوه د غیر حکومتي ادارې تر انتظام لاندې په دې غونډه کې د افغانستان د پارلمان اوه غړي ګډون لري چې مشري د مشرانو د جرګې غړي سید فاروق شاه فریابي کوي د پاکستان لخوا به د پارلماني پلاوي مشري سنټر افراسیاب خټک کوي ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به د پل پر صورتحال او د 2014 کال په پای کې له افغانستان د ائتلافي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان او سیمه کې پر رامنځته کېدونکو حالاتو خبرې اترې وسی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې ترجمان دشت شمس مشال راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو د پارلماني غړو ترمنځ خبرې اترې شوې دي چې مقصد یې اړیکې ښه کول دي
عمومی مقصد دا دی چې د دواړو د شوراګانو ترمنځ روابط زیات شي یو څه انډرسټینډینګ پیدا شي او د دې په سلسله باندې بیا د خلکو د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه شي کنه او د یو هاټ لاین باید موجود وي
تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو د پارلماني پلاو ترمنځ په کابل او اسلام آباد کې اته غونډې شوې دي نن د افغانستان په پلازمینه کابل کې د اسلامي هیوادونو د لسکونو دیني علماو نړیوال کانفرنس پیلېږي په دې کانفرنس کې د پاکستان او ایران ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو دیني علما ګډون کوي د سولې د عالی شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد مشال راډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د سولې د راوستلو پر لارو چارو خبرې وسی
علماء کرام مسئولیت لري چې د دینی ارشادات او نصایح د لارې خپل مسلمان امت توجیه کیو هغه ته د جنگونو د ختمولو او د روغ او د جوړ او حق له خبري وکي
د افغانستان د سولې علي شورا وايي په دې غونډه کې د سعودي عربستان مصر ترکی انډونیشیا ملایشیا او هند دینی علما هم ګډون لري دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د دینی علمانو داسې ډول لوی غونډه په دې هیواد او سیمه کې د سولې د ټینګښ پر مسله د خبرو لپاره جوړیږي خبرونه له مشال رادیو خاوري امریکا او ایران د داسې څه لپاره تیاری نیسي چې کیدای سي په دیرش شپږو کلونو کې د دوی ترمنځ تر ټولو د لوړې کچې تماس وي چارواکي وایي تمه کیږي چې د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف په د پنځشنبې په ورځ د خپل امریکایي سال جان کیری په ګډون د برتانیا چین، فرانس، جرمنی او روس د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې وګوري. تمه څرګندېږي چې د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 15 دایمي غړو او جرمني ترمنځ به په دې ملاقات کې د ایران پر اټومي پروګرام او پر هغو بندیزونو خبرې اترې وسی چې ملګرو ملتونو پر ایران لګولې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دوی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې ترڅنګ د ایران د نوي ولسمشر حسن روحاني او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ملاقات امکان نه سره دولای. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډه نن د امریکا په نیویارک ښار کې پیلېږي. دروز د بهرنی چارو مرسیال وزیر سرګی ریابکو ویلی پر شام باندې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا قرارداد د دغه سازمان د منشور د اووم باب تذکره کوي چې د طاقت د استعمال یا سختو بندیزونو اجازه ورکوي. خو ریابکو نن په ماسکو کې د خبرو پر مهال وویل چې یوازې هغه وخت به د غوښتنې ګام پورته کول کیږي چې د کیمیاوي وسلو د لوزامې سرغړونه وسی. ریابکو د روس پارلمان ته په وینا کې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو څارونکي به سبا بیرته دمشق ته ځي چې دا ډول د شام په شخړه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پلټنې وکړي. د اګست پر 28 نیټه له دمشق سره نږدې په تورن ډول کیمیاوي وسلې استعمال شوې چې د امریکا په وینا تر 400 زیات کسان پکې وژل شوي وو. او په عراق کې تیر ورځ د سنیانو د جنازې په مراسمو دوه بمی بریدونه شوي دي. دا په تیرو درو ورځو کې په پلازمینه بغداد کې دا ډول دریم بریدی چې ترسره کیږي. عراقي چارواکو ویلي د بغداد په شمالي برخه ادهامیه کې په پرنیو چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او نږدې 1.5 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د سپتمبر پر 28 نیټه د سنیانو په یوه جنازه کې بمی برید شوی و چې 12 تنه وژلي وو. د تیرې شنبې په ورځ بیا د شیګانو پر یوه جنازه په برید کې 3 کسان وژل شوي وو. د بمونو د توندې سوي لړۍ هلته د اکثریت لرونکو شیګانو او اقلیتي سنیان ترمنځ د شخړې بیا رامنځته کېدو اندېښنه زیاته کړې ده. بلخوا ملګرو ملتونو د سپتمبر پر 28 نیټه په یو بیان کې له ټولو عراقیانو وغوښتل چې د بدل اخیستنې له بریدونو دي ډډه وکړي. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه
خبرینم د احمد شاه اعظمینا اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره پاکستان کې ډیر شو مفتیانو او مخالکو د پیښور پر کلیسا د ځانمرګي برید غندنه کړي.
په یو اسلامي ملک کې یو غیر مسلم چې اوسېږي د هغه د قوانینو پابندي کوي، ټیکس ورکوي، جزیه ورکوي، هغه د مال او د جان تحفظ دا د ګورنمنت فرض دی، د سټیټ فرض دی کنه.
د طالبانو مهم کمانډان ملا برادر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر روغه جوړه کې مهم رول ولوبوي. یو کار په وای د پاکستان او افغانستان د پارلیمان غړو ترمنځ خبرې اترې نن په اسلام آباد کې پیل شوې. مقصد یې څه دی؟
عمومی مقصد دا دی چې د دواړو د شوراګانو ترمنځ روابط زیات شي. د دې په سلسله باندې بیا د خلکو د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه شي کنه، او د یو هاټ لاین باید موجود وي.
د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوزه د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. د اتوار پر خبر کې پر یو کلیسا د ځانمرګي برید وروسته د پاکستان سنی اتحاد کونسل ډیر شو مفتیانو یو فتوا جاری کړی چې پکې ویل شوی په مذهبي اقلیتونو بریدونه حرام دي او د دوی حفاظت دی یقیني کړل شي. بلخوا په قومي سملې کې د دې پیښې چې تر اتیا او ډیر کسان پکې وژل شوي وو پر ضد یو قرارداد هم منظور شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په ریپورت کې ورو.
د سنی اتحاد کونسل دیر مفتیانو او عالمانو په خبر په چرچ د حمله پر ضد فتوا جاری کړی دا چې پکې ویلي دي چې د عیسائی برادری په چرچ باندې حمله غیر اسلامي او مجرمانه ګام او ډیر لوی ګناه ده، ځکه چې اسلام چرته هم د غیر مسلمانانو په عبادت ځایونو باندې د حمله اجازه نه ورکوي، او دا چې اسلام د اسلامي ریاستونو لپاره د اقلیتونو تحفظ لازم ګرځولې دي. فتوا کې عالمان او مفتیان زیاتوي چې په پیښور چرچ باندې حمله د اسلام او پاکستان نامولو سازش دی، او د داسې کولو سره دغه خلک غواړي چې د مذهبونو ترمنځ جنگ شروع شي، او دا چې حمله کوونکو د اسلام سره سره د پاکستان د آئین سره هم غداری کړې ده. د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حمید رضا د لړکی لاهور کې رسنیو سره خبرو کې دا حمله ناوړه ګام وګرځولو او وی ویل
اسلام او هیومانیټی میں اس قسم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے.
دا وایي چې اسلام او انسانیت کې داسې هیڅ قسمه تصور نشته چې تدې د اقلیتونو عبادت ځایونه یا هغوی په خپل دا باسی په بربریت باندې وجنی. نو زموږ دیش عالمانو د دې پیښې خلاف فتوا جاری کړه چې دا بیخي د اسلام په ضد ده او اسلام چرته هم داسې ګام اجازت نه ورکوي. پاکستان کې مذهبي پوهان او دانشوران په دې فتوا او د پاکستان د روان صورتحال په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو دې لړکې پېښور یونیورسٹی کې د شیخ زید اسلامک سینټر ډایریکټر ډاکټر دوست محمد خان نو پوښتل، نو هغه وویل
دا قسم په فتوی دا شعور بیدار کوي، دا خلکو کې جرأت پیدا کوي. حقیقت دا دی چې په مملکت خداداد پاکستان کې دا وخت راغلی دی چې څومره صاحب شعور صاحب علم په ذمہ دارو ځایونو باندې هغه خلک چې هغه د خپل عوام شعور بیداروي شي، هغوی ته پکار دي ټول قوم او ټول امت دغه واقعاتو خلاف یو داسې جوړ شي چې هغه ډېر مضبوط وي او هغه بیا څوک هم کلاو نه کړي. دا انسان قتل گناه کبیره کې شمېریږي که هغه غیر مسلم دی که هغه مسلمان دی. نو څو پورې چې د علماو د فتوی خبره ده، دا فتوا الله او د الله رسول ورکړی ده چې دا انسان بې ګناه انسان قتل ټولنه غټ جرم دی.
د ذکر وړ ده چې له دې سربېره د تیر ګل په ورځ په قومي اسمبلی کې د پېښور چرچ حملې پر ضد په متفقه توګه مذمتي قرارداد هم منظور کړی شو، کوم چې وفاقي وزیر زاهد حامد وړاندې کړو. په قرارداد کې ویلې شوی دی چې په چرچ حملې یوازې په مسیحي ورولۍ نه بلکې د پاکستان په ټول قام حمله ده. په دې موقع قرارداد کې غوښتنه وکړې شوه چې حکومت دې د ټولو جماعتونو او عبادت ځایونو تحفظ باوري کړي او دغه رنګ دې د خیبر پښتونخوا حکومت هم د اسلام او آئین مطابق د اقلیتونو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پېښور په کوهاټي بازار کې د اتوار پر ورځ په یو کلیسا تر ځانمرګي برید وروسته ځایي مسلمانانو د خپلو عیسایانو ګاونډیانو سره طبي او نورې مرستې کړي. که څه هم د پېښې قرباني شوي عیسایان په دې چاودنه خفه او غصه دي، خو د دوی په وینا د دې لوی غم په وخت پښتنو مسلمانانو وروڼو لخوا مرستې دوی ته ډېرې حوصلې ورکړې او د دواړو ترمنځ ټولنیز تړون نور هم مضبوط شوی دی. مجید بابر پرې رپورټ لري.
د پېښور د کواټای بازار په تنګو کوڅو کې د سپینو منارو په آل سینټس کلیسا کې د اتوار په ورځ د عیسویانو د عبادت پر مهال، که څه هم د یو اتیا کسانو وجنې د عیسایي مذهب سره تعلق لرونکي د پېښور اوسیدونکي د سخت خفګان سره مخ کړي، خو دوی وایي د خپل چم گاوند د مسلمانانو د یووالي جذبې دوی ته ډېره حوصله ورکړې. د آل سینټس کلیسا پادری پیترس رشید وای زمون ټول غم د پښتنو ورونو لخوا مالی زانی او اخلاقی مرستو شاته کړو.
میرا رغلی ہوں، فارون رغلی ہوں، نندم رغلی ہوں، مولا مولا صاحب رغلی ہوں، ٹھیک شو کہ نبی دوا دے پر ہر شے افر کڑے دے مہربانی مونگا اگر تس رو رہے ہیں جدا مونگا رو بھی مونگا مشران بھی مونگ سر اٹے ربی نہ کہی.
پا دا غپی خاکی دا مڑو شو یو اتیا کسانو خخولو لپارا دا کبرونو برابر اول یو سخت مرحلہ وا. پادری رشید وای نه دا کبرونو کنستلو نه خبر شو او نه دا جنازو نه، هر سز مونگا پختنو مسلمانانو ورونو وکلل.
یعنی نقصان دیر شوی دی اور بل خبر اور زخمیان ڈیرا پکی دیا تھی ٹیشو کا نا آج ہی اگر تو بالکل تلی ہوئی رو رہا تلی ہوئی اگر ہم ڈیرا مدد کرے گئے سونا زیادہ کسان مڑی ہوں بیگا پر ان کی بیگا کہنا دیس مسلمان اور ڈیر مونگے سر مدد کرے گا بالکل کبر اگر کبر لاڑو کرا دائی کرے دے آؤ
مدد دغه کلیسا یو مستقل عبادت کوونکی عبید سموئل بټی وای چې د غبرګو ځانمرګو چاودنو نه پس ړومبنۍ امدادي کاروایانې خوشا اوسیدونکو پښتنو مسلمانانو شروع کړې وي.
مخامخ یو کپڑو مارکیټ دی، کلو کپڑا هغه خرڅېږي، هغه ځینې ډېر کسان چې ګاونډیان دي مخامخ چې دي اخو دې خو چې دي هغه ټول راغلي دي. مونږ اول چې دي کنه هغه دلته راغلل اگر فرسٹ ایڈ ہیلپ چدی کنا اگر فرسٹ ہیلپ چدی اگر
کلیسا نه لگ لري. د جامع مسجد ابو بکر صدیق خطیب پروفیسر محمد سلیم وای چې څوک هم یو انسان ته تکلیف رسوي هغه د اسلام عزت کار کوي. د زیاتوي
دا پرون چې کوم پیښه شوې ده د هغې باره کې زما دا تاثرات دي چې په یو اسلامي ملک کې یو غیر مسلم چې اوسېږي د هغې د قوانینو پابندي کوي، ټیکس ورکوي، جزیه ورکوي، هغه د مال او د جان تحفظ دا د گورنمنٹ فرض دی، د سٹیٹ فرض دی کنه. باقی داتې قسم هر انسان چې بے گناہ هغه سره زیاتې او شنه دا اسلام کې ډېر سخت جرم دی، هر چا چې کړی دی موږ د دې مذمت کوو.
په تیرو سوونو کالو کې دا ډومبې ځل دی چې په پېښور کې د عیسویانو په عبادتخانه برید وشو. تر دې نه مخکې د پېښور خار د دا ډول تاوتریخوالي شاهد نه و.
پیښور کې په عیسائی کلیسا د اتوار دروازې برید پاکستان کې پر دې مذهبي اقلیت لومړی حمله نه ده، بلکې تر دې مخکې پر دوی مرګونې حملې هم شوې دي. د بریدونو کې نه یوازې کلیساو ته نقصان رسېدلی دی، بلکې ډېر عیسایان هم پکې وژل شوي دي. د 2001 کال نه تر 2013 کال پورې د دغسې بریدونو تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو. د ریپورټونو تر مخه د 2001 کال د اکتوبر د میاشتې پاتیشتمه نیټه د پنجاب په ښار بهاولپور کې د عیسایانو په یو کلیسا د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 عیسایان وژل شوي وو او 6 زخمي شوي وو. دغسې په 2002 کال کې هم د عیسایانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې مخې ته راغلي دي. د دغه کال د مارچ په میاشت کې په اسلام آباد کې د عیسایانو په چرچ برید شوي وو چې پکې 15 تنه وژل شوي وو. په دغه برید کې د یو امریکایي ډیپلومیټ ښځه او لور هم وژل شوي وو. د 2002 کال په اګست میاشت کې د ټیکسلا عیسایانو روغتون باندې د ګرنیټ حمله شوي وه چې پکې 4 تنه وژل شوي وو. بیا د 2002 کال د ستمبر په میاشت کې په کراچۍ کې 6 عیسایان په ډزو وشتل شول. هم د دې کال د دسمبر په 15 نیټه سیالکوټ سره نږدې د عیسایانو په عبادت خانه د برید په نتیجه کې 3 خزې وژل شوې وې. د ریپورټونو تر مخه په 2008 کال کې په کراچۍ کې ځینې سختریزو د عیسایانو په عبادت خانه حمله وکړه. په 2011 کال کې د اسلام د سپکاوي د قانون پر ضد د خبرو کولو وروسته د اقلیتونو وزیر شهباز بټي وژل شو. د 2012 کال د ستمبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په مردان کې ځینو سختدریزو یوې کلیسا ته اور ولګو. او دغسې د 2013 کال د مارچ په میاشت کې په لاهور کې ځینو سختدریزو د عیسایانو په ودانو حمله وکړه او سل کورونه یې ورله وسوسول. په عیسایانو وروسته حمله 13 ورځ په پیښور کې وشوه چې پکې 1 اتیا کسان وژل شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ته اوس په لاړ شو یو بل رپورټ اړخته. د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وای پیښور کې په یوې کلیسا د ځانمرګي برید او د یو اتیاو په خوښه کې کسانو تر وجل کې درستو دی هم وسلوالو سره د مذاکراتو لارې پرې نه خدل شي. په دې اړه تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې ورو.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په پېښور کې په کلیسا برید هغه قوتونه کړی چې د په خبره په مذاکراتو یقین نه لري او نه غواړي چې د اوسنی حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وسی. مولانا فضل الرحمن د دوشنبه په مازیګر په کوټه کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل په داسې وخت کې چې وزیر اعظم د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره ځي او بیا په ملګرو ملتونو کې نوموړی د ډرون بردونو پر ضد اواز پورته کوي او په دې احتجاج کوي، نو په داسې وخت کې پر کلیسا برید کول د ډرون بردونو پر ضد د پاکستان د غږ او احتجاج د ختمولو هڅه ده. مولانا فضل الرحمن په خبري غونډه کې د پېښور او بر دیر د پېښو غندنه وکړه او دې دواړو پېښو ته له وسلوالو سره د خبرو د عمل د خند نوم ورکړ. د خبريالانو د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د پېښور او بر دیر تر پېښو وروسته هم باید له وسلوالو سره خبرې وسی، د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر یې په جواب کې وویل امن هر وخت ضرورت دی او دا چې دومره د غندنې وړ پېښې وسی د هیواد ټول امن او د امن پر لور تګ ودرول سي، نو زما په فکر د سپریم کورټ په مشرۍ کې دی یو آزاد کمیشن جوړ کړل سي چې د دې پلټنې وکړي او ذمہوار یې ښکارا کړل سي. مولانا فضل الرحمن په پېښور کې پر کلیسا تر برید وروسته حکومت او سیاسي ګوندونه ټول له وسلوالو ناراضه یاد کړل او دا یې د مذاکراتو په مخ کې یو لوی خنډ وباله. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال لیډیو تاسو اور اوس با یو بل رپورٹ ورو. کس هم چې پاکستان کې کومه ترهګر پیښوشي انو ځینې مذهبي او سیاسي ګوندونه د ټولنې او برخه د طالبانو لخوا د دغو بریدونو د پرې اغستو باوجود دا د ناصرګند قوتونو لخوا سازش ګڼي. دغه ناصرګند قوتونو څوک دي؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ ورو.
د روان میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې د حکومت په بلنه جوړې شوې ټولګوندیزې غونډې د یوې اعلامیې له مخه په پاکستان کې د امن بشپړه کولو په موخه د وسوالو ډلو سره په مذاکراتو شروع کولو اتفاق کړی و. خو د دغه غونډې نه پس د خیبر پښتونخوا په بر دیر کې د پاکستانی پوځ د لوړ پوړو چارواکو د وژنې او په پېښور کې په یوه کلیسا د هغو غبرګو ځانمرګي بریدونو چې پکې ښځو او ماشومانو په ګډون د 200 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. حکومت، ځینې سیاسي ګوندونه او د ټولنې یوه برخه چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په حق کې دي، دغې مرګونې پیښو ته د امن پر ضد د نامعلومو قوتونو سازش وایي. خو پوښتنه دا ده چې دغه نامعلومو قوتونو څوک دي؟ په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپوه او خبریال حامد میر دغه ناڅرګند قوتونه په ډاګه کوي او وایي
په طالبانو کې د نن سره ډلې دي چې د حکومت سره د خبرو اترو پر ضد دي. یو د سواد د طالبانو د مولوي فضل الله ډله ده، بل په مومندو قبایلي سیمه کې د عمر خالد ډله ده. هغوی هم نه غواړي چې خبرې اترې وشي. د دې نه علاوه پاکستانی امنیتي ادارو کې هم ځینې کسان نه غواړي چې خبرې اترې وشي. زما د معلوماتو له مخه د طالبانو د شورا په غونډه کې هم دغو ډلو د خبرو اترو سخت مخالفت کړی و، خو په پېښور کې د دې اوسني برید نه پس د پاکستان عام ولس هم له طالبانو سره د خبرو اترو پر ضد شوي دي.
په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو ترڅنګ د عمران خان تحریک انصاف او مسلم لیگ ګوند دریځ لري چې د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د خبرو اترو د بهیر پر ضد بهرني هیوادونه سازش کوي او د دې بریدونو تر شا هم بهرنیو لاسونو ته اشاره کوي. خو کارپو پروفیسر حسن اسکری د دغه دریځ په جواب کې وایي
امریکا، اسرائیل
دوی وایي چې دا چاودنې او بریدونه هغه کسان کوي چې ورته د امریکا، اسرائیل او هندوستان مرسته ترلاسه ده. خو پوښتنه دا ده چې بیا ولې د پاکستانی طالبانو مشرتابه د دا ډول بریدونو پړه پر غاړه اخلي؟ یا خو دې طالبان په ډاګه وایي چې زموږ لخوا ډزبندي ده او د هغو ډلو نمونه په ډاګه کړي چې دا کاروایانې کوي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پوځ د مرستې نه بغیر څوک هم فعالیتونه نشي کولی.
سکه هم د بردیر او د پېښور مرګونو پېښو په ټول پاکستان او نړیواله کچه د طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت زیات کړی دی. خو د پاکستان د مرکزي حکومتي واکمن ګوند یو مشر سید ظفر علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند اوس هم د طالبانو سره د خبرو اترو په حق کې دی.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
د پاکستان او افغانستان د پارلیمان غړو ترمنځ نن د ورځنی غونډه په اسلام آباد کې پیل شو. په غونډه کې د افغانستان ډلی مشري سید فرخ شاه فریابی کوي او د پاکستان ډلی مشري سینیټر افراسیاب خټک کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د پاکستان انسټیټیوټ آف لیجسلیټیو ډیولپمنټ اینڈ ټرانسپیرنسی یعنی پلډاټ چارواکه حمل دوستین وایي چې د افغانستان نه راغلی ورکنی پلاوی مشری د مشرانو جرګې یو غړی سید فاروق شاه فریابی جناب او د پاکستانی پلاوی مشری سینیټر افراسیاب خټک کوي. د غونډې ایجنډې په حق له حمل دوستین وایي
دا د نن شروع سره لږ بجې او سبا یو پریس بریفینګ سره ختم شوی. لږ سبجیکټ د پاکستان افغانستان ریلیشنز او کرنٹ سټیټ آف ریلیشنز د بل سیشن چې دی هغه د 2040 باندې امریکا د افغانستان لارشي هغه باندې په پاکستان او افغانستان کې چیلنجز دي او هغه څه اپورتونټیز دي چې خپل تعلقات منځ کې سمو کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه ترجمان زردشت شمس مشال ریډیو ته د افغانستان د وفد پاکستان دورې په حق له ویل
عمومي مقصد دا دی چې د دواړو د شوراګانو ترمنځ روابط زیات شي، یو انډرستانډینګ پیدا شي او د دې په سلسله باندې بیا د خلکو د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه شي کنه او د یو هاټ لاین باید موجود وي.
په غونډه کې ګډون کوونکې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو ته ویل چې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې بهتري همداسې راتللی شي چې د پارلمان د غړو ترمنځ رابطې زیات شي.
دوه ملکونو په منځ کې رابطې او اعتماد بحال کولو ټول کې موثر ذریعہ چې ناغه د دوه ملکونو د ولسی سطح باندې یو بل سره رابطې او زمونږ چې یو بل سره رابطه ني او د یو بل ذهن زمونږ په مخ کې ني نو هغه شانتي بیا مونږ مخ کې نشو کولای دي کې ډېر فرق راغلی دی. یو بل خبره دی ګو په اړه باندې چې دا وی سمسلې دی زمونږ سمسلې دی او دا غیر مخکې ته د بارا څه طریقې کار پکار دی. هغه کوی چې صرف سیاسي تور باندې نه بلکې اقتصادي تور باندې پکار دی چې مونږ مخ پر وړاندې روان شو. ما په خیال فرق دی راغلی دی دا به ان شاء الله تعالی نور هم په دې لحاظ سره مهم شي.
یاد دی وی چې د دین وړاندې د دوه ملکونو د پارلمان غړو ترمنځ اته غونډې شوې دي او د لړکی اخري غونډه د روان میاشتې په لسمه نیټه په کابل کې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان د افغانستان د پرله پسې غوښتنو نه وروسته د طالبانو مهم کمانډان ملا برادر خوشی کړو. د ملا برادر نه ډیر زیات توقعات ساتل شوي چې ګواکې دی به د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر غبولو همدارنګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر روغه جوړه کې مهم رول ولوبوي. خو آیا دی دومره ظرفیت لري؟ آیا طالبان د خبره منی او باور پې کېدای شي؟ د دې یو شمېر نورو پوښتنو ځواب د نجیب عامر په ریپورت کې اورو.
مولا عبدالغنی برادر د پاکستان له زندانه خوشې شو، خو افغانستان ته ونه سپارل شو. نه هم تر دې ګړی نوموړي افغانستان ته د ستنېدو پریکړه کړې او د راپورونو پر اساس د دا مهال په کراچۍ ښار کې دی. مولا برادر څو لارې په مخ کې لري، غره ته ختلی او د طالبانو په لیکه کې شاملېدای شي، په پاکستان یا کوم بل هیواد کې خاموشه ژوند غوره کولی شي. د مولا ضعیف عبدالحکیم مجاهد او یو شمېر نورو پخوانیو طالب مشرانو په څېر افغانستان ته ستنېدای شي. خو مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال دی وای،
موږ امیدوار چې ملا برادر بر دین وروسته هغه قدمونه پورته کړي چې د خلکو ضرورت یې په هغه باندې سوله تامینېدلی شي. زمونږ هیله دا نه ده چې هغه بیا د مصالحو لیکو کې ور داخل شي. موږ هیله مند دي د پاکستان نظام او حکومت، خصوصا نواز شریف، هغه به دې ته زمینه نه مساعدوي چې هغه طالبان تر دین وروسته خوشي کیږي، چې هغه بیا د جبهو لیکو ته ورشي او په جنگ کې برخه والی.
افغانستان د مولا برادر د خوشی کېدو هرکلی وکړ، خو په دې خبره هم ټینګار کاوه چې د هغه درس باید معلوم وي، د افغانستان د سولې عالی شورا ورته لاسرسی ولري او د هغه ژوند دې خوندي وي. مولا برادر درې نیم کلونه د پاکستان په بند کې تیر کړل او اوس چې خوشی شوی ښایي ډېرې ژمنې به ترې هم د پاکستان لخوا اخیستل شوی وي. افغان کارپوه احمد سعیدی وایي د نوموړي خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره ګټه نه لري.
هر څه ګوتېږي، یو سړی چې درې کاله اته میاشتې په زندان کې وي، هغه هیڅ نشي کولی چې په سولې کې کومک وکړي. بیا نو پاکستانیان چې دوی خوشی کړی کې یو تعهد خوشی کړی، تعهد په دې معنی چې دوی د افغانستان په ګټه کې کار ونه کړي، د پاکستان د مشورې نه کوم اواز پورته نه کړي. دوی چې خوشی شوی طالبان هیڅ عکس العمل مثبت او منفي نه دي ښکاره کړی. زیات سخت مریض دي، تاسې چې دا ویلي چې جوړ شي شاید عربستان، سعودي ته یا امارات ته کوم ځای ته هلته پناهنده شي، نور بس خبره نه ده.
ځینې کارپوهان دا هم وایي چې کېدای شي د قطر برسیره د طالبانو لپاره د مولا برادر په مشرۍ کې په کوم بل هیواد کې یو بل دفتر هم پرانیستل شي. کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو په لیکو کې چې کومه تشه د مولا برادر نیول کېدو پیدا کړې وه، هغه دوی د بل کس په ټاکل کېدو پوره کړې، خو د نوموړي خوشی کېدو د کابل او اسلام آباد اړیکې تر یو بریده ښې کړې.
افغانستان حکومت خصوص وایي دا ویلي ډېرې مودې نه چې دی ډېر خلاص کړی شي. هغوی دا امید و چې دی امن خبرې کول غواړي، د سره خبره کېدای شي، دی نور طالبان هم سزا کولی شي. خو زه نه پوهېږم چې دی امید زیات څه دی، ځکه چې داسې خو مونږ ته آثار نه ښکاري چې واقعا ملا برادر داسې خبره کول غواړي د افغانستان حکومت. دا د چې پاکستان حکومت هم درېنیم کاله مخکې دې نیولې وو، هغه د امریکې سی آی اے اطلاع باندې دي، بیا دغه یو قسم له دې نیولې وو آی ایس آی. او داسې اوس دې فکر کوو چې نور دې ساتل په جیل کې د هغې څه فایده نه شته. طالبان هم خبرې چې زموږ ملګرې نیولې دي، افغانستان حکومت هم په دې باندې خفه وو چې پاکستان دغه افغانان نیولي دي او دا نه خوشي کوي او دا افغانان هغه دي چې کوم دوی سره خبرې کوو غواړي. دا مختلف وجوهات کېدای شي چې د اوس پاکستان حکومت سره فیصله وکړه چې دا خوشي کوي او اوس زموږ دا اطلاع وه چې دوی په کراچۍ کې دي.
مولا عبدالغنی برادر یو وخت د طالبانو په لیکه کې د لوړې پایې کس ګڼل کېدو، اوس چې لبند آزاد شوی د سباون په هغو اقداماتو پورې تړلې ده چې دی به له دې وروسته ترسره کوي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلي
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دې دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته 19 پروګرام سروې لرو. د دې پروګرام قربانا به مليحه امیر ساده وي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې په ټوئیټر او فیسبوک باندې هم مونږ ته رائے راولېږئ چې دا خبرونه تاسو څومره خوښوي. اوس د ماسیګر سلور نیمه بجې کېدونکې دي. نو د احمد شاه اعظمي نیولند خبرونه وره.
د پاکستان د سنی اتحاد کونسل دیرش مفتیانو په یوه فتوا کې د پېښور پر کلیسا د اتوار د ورځې برید غیر اسلامي عمل او د پاکستان د آئین پر ضد کار بلل دي. د سنی اتحاد کونسل لخوا دا هم ویل شوی چې اسلام د نور مذهبونو پر عبادت خانو د برید اجازه نه ورکوي. د پاکستان د کورنی چار وزیر چودري نثار علي خان پرون کومي اسمبلی ته ویلي چې د عبادت خانو د خوندي ساتنې لپاره په درو یا څلور ورځ کې په وفاقي کچه یو کمیټه جوړوي. دا په داسې حال کې چې پرون د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې عیسایانو د اتوار په ورځ په پېښور کې پر کلیسا د سوي هغه برید له کبله د خیبر پښتونخوا او پر مرکزي حکومت سخت تنقیدونه وکړل چې تر اتیا زیات کسان پکې وژل شوي وو. د پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو ترمنځ د ورځنی غونډې نن په اسلام آباد کې شروع شوه. د غیر حکومتي ادارې تر انتظام لاندې په دې غونډه کې د افغانستان د پارلمان او غړي ګډون لري چې له پاکستاني پارلماني غړو سره به د پولي پر سر اتحال او د 2014 کال په پای کې له افغانستان د ائتلافي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان او سیمه کې پرمختګ کېدونکو حالاتو خبرې اترې کوي. نن د افغانستان په پلازمینه کابل کې د اسلامي هیوادونو د لسګونو دینی علماو نړیوال کانفرنس پای ته ورسېدی. په دې کانفرنس کې د پاکستان او ایران ترڅنګ د څلورشت هیوادونو دینی علماو ګډون کړی و. رسول دالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد مشال راډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د سولې دراوصول پر لارو چارو خبرې وشوې. امریکا او ایران د داسې څه لپاره تیاری کوي کوم چې کېداسي په تیرو شپږو کلونو کې د دوی ترمنځ تر ټولو د لوړې کچې تماس وي. چارواکي وایي تمه کوي چې د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف به د پنځشنبه په ورځ د خپل امریکایي سیال جان کیری په ګډون د برتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس د بهرنی چارو له وزیرانو سره په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې ګوري. دغه بهرنی چار مرستیال وزیر سرګی ریابکو ویلي پر شام باندې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا قرارداد د دغه سازمان د منشور د اووم باب تذکره کوي چې د طاقت د استعمال یا سختو بندیزونو اجازه ورکوي. خو ریابکو نن په ماسکو کې د خبرو پر مهال ویل چې یوازې هغه وخت به د غوښتنې ګام پورته کول کیږي چې د کیمیاوي وسلو د لوزنامې سرغړه ونه وسی. السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیر ساده هر کلی وایم. په دې امید چې روغ جوړ او خوشاله به یې. د پروگرام شروعات نننی پروگرام د ملمنې د تعارف سره کوو. زموږ سره نن په پروگرام کې د سواد تمټه تحصیل د یو کلی سره تعلق لرونکي ګلې خندانه شرکت کوي. ګلې خندانه د 1300 کلونو راهیسې د تعلیم په برخه کې کار کوي او په سیمه کې د یو سکول پرنسپل ده. ګلې خندانه د سکول د مشري ترڅنګ کوششونه کوي چې زیاتې نه زیاتې جینکې په سیمه کې تعلیم حاصل کړي او د دوی د داخلو بندوبست هم کوي. یوازې د جینکو د تعلیم نه بلکې د سیمې د ټولو ماشومانو د تعلیم لپاره هلې سلې کوي. ګلې خندانه د ښځو د پرمختګ یوې ادارې WWDO چیرپرسن یا مشر هم ده. یاد اداره د ښځو د تعلیم او ترقۍ په برخه کې کار کوي او کونډو او بېوسو ښځو ته هنر ور زده کولو سره سره د دوی د خیر ښېګڼې لپاره کارونه کوي. د دې مقصد لپاره د دستکاری سینټر کولاو کړی دی. په دې کې دوی ته تربیت ورکوي. د دې نه علاوه ګلې خندانه د لارو کوڅو د جوړولو په پروژو د اوبو رسولو سکیمونو کې هم فعال رول لوبولی دی. نو په دې پروګرام کې نن د ګلې خندانه سره خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په پروګرام کې را سره برخه واخلئ او کو دا ملمنې نه پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. په اول سر کې لزان سره د ټلیفون شمیرې ولیکئ چې څه داسې دي.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زموږ د ویډیا ټلیفون شمیره دا 0300 22 0 3 3.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون ل لاره اړیکه نیسی نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800 22 0 3 3 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
مشال ریڈیو ته ټلیفون وکړي
00 سلور سو شل 2 ویش یولس سلیر ویش 2 سو 15 0 0 سلور سو شل 2 ویش یولس سلیر ویش 3 سو 15 0 0 سلور سو شل 2 ویش یولس سلیر ویش 3 سو 15
اسکایپ لري د مشال ریډیو په ژوندوي خبرونو کې برخه واخلې.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم جی.
عبد الله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
محبوب مسافر د سعودي عربستان نه.
اسکایپ تلار را سره ملګری شوې.
bale o
او قربان د اسکایپ دلار لاره ملګری شوې.
پته مو ده مشال ریډیو.
مشال ریډیو داسې ولټوي.
MASHAALRADIO په سروې پروګرام کې درته زملي حمیر ساده یو واره بیا هر کله وایم تاسو اوریدل چې په نننی پروګرام کې مونږ سره د سوات سره تعلق لرونکو ګلې خندانه شرکت کوي او ملمنه ده. ګلې خندانه بيبي تاسو په پروګرام کې هر کله وایو.
ډېر مننه تاسو چې تاسو زموږ ماته پروګرام کې دعوت راکو او نن زه ستاسو په پروګرام کې شریکه یم. تاسو ډېر مننه مشال ریډیو د ټولو ډېر شکر گزار یم.
ډېر مننه بيبي. اول خو موږ تاسو نه مننه کوو چې تاسو هم شرکت را سره کوي. ان شاء الله خې خبرې به هم پکې کوو. پاول سر کې به پښتنه شروع کما. تاسو تعارف خو ما اوریدونکو ته لک شانته واورو اقوی به پیژنې هم. پاول سر کې به د تاسو د تعلیم پښتنه وکړو چې په کومه سیمه کې مو سبق ویلې دي. تعلق خو تاسو هم د سوات سره لرئ نو په سوات کې هم تعلیم پوره کړی دی؟
جی بالکل. په سوات کې تعلیم پوره کړل او زیاتره تعلیم چې دی نو ما پرایویټ حاصل کړی دی. ولی چې زموږ په دې ایریا باندې سکولونه کالجونه لږ نه کو بالکل نشته نو په هغه وجه باندې تعلیم ما زیات پرایویټ حاصل کړی.
په سوات کې تاسو د کوم خاص کلی سره تعلق لرئ کو تاسو اوریدونکو ته وایئ؟
مټه تحصیل کلی چې دی وډکشن کلی دی مټه تحصیل کې
خا. صحیح شو. ګلی خندانه بيبي تاسو ویلې چې هلته سکولونه نه نو تاسو په پرایویټ زیاتره تعلیم حاصل کړی دی. نو د تعلیم په میدان کې د تاسو د هلو زلو د سفر پوښتنه کوي چې څنګه مو دغه بیا کار پیل کړ؟ تاسو خپل هم سبق ویلې هغه کې بیا تاسو ته څه مشکلات بیا تاسو څنګه دا اراده وکړه چې د جینکو د تعلیم او د سیمې د ماشومانو د تعلیم لپاره څه کول پکار دي؟
جی بالکل. اول چې ما تعلیم حاصل وو نو کور کې راتم ټول به کارېدل چې سکول ته مزه پرامري سکول ته چې باول وخت کې تلم او ډېرې مسلې به بیا سکول نه نو کله چې میډل سي ته شم بیا سکول نه نو ټیچر به راته کور کې به راته کار کوو هغه مسله وه. او اوس په خپل مې دا کوشش کې چې زموږ بیا بچیانو لپاره موږ سکول نه جوړ کړو. خپل پرایویټ سکول نه مو چلول په دې ریا باندې موږ خو هغه باندې نه کیږي. موږ دا غواړو چې ګورمنټ خای سکول نه جوړ کی چې کوم ځای کې لکم د پاره سکول نه دی الته کې چې کو د پاره جوړ شي.
صحیح. اوس چې کوم د سکول تاسو مشري کوي د کوم سکول پرنسپل چې نو دا یا سرکاري دی کو دا پرایویټ سکول دی؟
جی دا سرکاري سکول دی.
خدا سرکاري سکول دی نو دی کې بیا د جینکو د لکانو تعلیم چې دی هغه سرنګ دی دا جدا جدا سکولونه دی کسنګ؟
او چې دی کول چې دا جدا سکولونه دی لکانو سکولونه جدا دي او لجنکو جدا دي او پرامري ليول باندې دا وړو تاسو په کوم سکول ماشومان ته پاره کې دی ماستر یې ما.
خا صحیح شو. پرامري ليول باندې نو څنګه بيبي تاسو بیا تاسو چې تاسو په سیمه کې د تعلیم په برخه کې مشکلاتو نو د دې محرک سو چې تاسو ویل چې اراده وکړل چې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کول غواړي؟
جی بالکل. زه په دې باندې ویب چې ما په ډېر کار وکړ کوشش میم دا د خپل سکول میم و چلو په دې باندې 15 کال هغه سکول و چلې ته ولې چې دلته کې د سکول نه چې هغه صرف لکه نه کو د پاره بالکل نشته او د لکان د پاره شته نو په هغه وجه باندې ما خپل د سکول نه و چلو. وسم د منګ یو سو ملګرو هیر سکول نه جنو کو ګر هیر سکول شروع کړل په دې کلی کې چې نو کوته په دې ورسې خلاغي وجه دا چې هغه کې څو پیسونه دومره نشي ورکول نو اطمینان نه چې کمی دي او کوم چې ډیر زیات غریبي نه هغه کوم په خپل داخل کو خپل د اداري له طرف اور لا دغه ورکو خو بعضې داسې خلک دي چې له هغو دومره لاس نه رسي او ډېر زیاتې ځینې سره لکه زمونږ تعاون نه وي، نو په دې وجه ډېرې جنکۍ پاتې کېږي د تعلیم د لاسه. پرایمري لیول پورې سبق وایي خو اخوا بیا نه شي ویلی.
صحیح. نو بیبي، تاسو چونکې هم د دغه سیمه سره تعلق لرئ او په دغه سیمه کې موجود یا، تاسو څه وینئ جنکۍ چې په دغه سیمه کې د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي؟ دا وجه آیا غربت دی او که نه د سکولونو نشوالی د ټولو کې غټه وجه څه ده؟
نو وجه دا ده چې یو خو د سکولونو نشوالی دی، هایی سکولونه نشته، او دویم چې دی نو غربت دی. غربت دا ده چې زمونږ په مټه تحصیل باندې یو هایی سکول دی او د ګډ پیچیار نه والا دا تقریبا شل دېرش کلي دي، په غټ غټ کلي دي. او هغه چې دی نو له هغې نه چې کمی جنکۍ مونږه مټې ته لیږو نو له هغو شپږ زره روپۍ کرایه د میاشتې راځي ترانسپورټ ته، نو هغه څوک ورکولی نه شي مور و پلار نه، په دې وجه جنکۍ پاتې شي.
نو په سیمه کې خلک څه وایي لکه خپلو بچو ته بیا خاص په خاصه توګه جینکو ته تعلیم ورکول غواړي او که نه؟
ولې نه غواړي؟ خو چې اسکول او لاغې ته سهولتونه وي، نو بالکل زمونږ په مټه کې یو هایی سکول دی، په هغې کې دولس سوه جنکۍ دی. او هغې کښې کلاسونو کښې ځای نشته، بار غولي کښې جنکۍ ناستې، چې باران نو هم په هغو ورېږي او کو سیلۍ جم په هغو راځي، کو ګرمۍ جم هغو برداشت کوي، نو دا مسلې پکې دلته کښې ډېرې زیاتې دي. نو مونږ خو ټول غواړو چې دې علاقې دا هر بچی ته هر لور چې ده هغه ښه تعلیم یافته مور جوړه شي د سبا لپاره. خو بالکل سکولونو نشوالی دی، نو په دې وجه
جی بی بی تاسو تب ډیر خلک سرګې پلاری، تاسو یو تعلیمی اداره جو چلوي غونډه، نو څنګه تاسو په اداره کې تاسو په فکر کم داسې اصول دي چې هغه تاسو کاروي، هغه استعمالوي او بیا هماغه اصولو مطابق په خپل اسکول کې کار کوي؟ لکه په څه باندې زیاته توجه وي او څه ښودل غواړي خپلو ماشومانو ته؟ زمونږ خو زیاته
توجه په دې باندې چې خپل بچو ته سبق لږده شي خامخا، او بعضې بچې داسې چې کمزوري نو مونږ بیا دویم ټایم اکثره غول هم ورکوو په کښې، او خپل کوشش یو دای چې په وخت باندې استادانې را شي، ځکه چې ترانسپورټ مسلې نه اکثر استادانې د لرې ځایونه وي نو بیا په وخت نه وي، نو دا دلته کښې ډېر زیاتې مسلې دي په دې وجه باندې، نو زمونږ خپل کوشش دغه زیاتو. او اصول یې دا دي چې ډیوټي کول غواړي او
چې سړی نوکری کوي نو پکار دا دی چې په هغې اصولو کې دننه خپل کار کوي. صحیح. بی بی، تاسو چې څنګه ما په ستاسو په تعارف کښې ما اورېدونکو ته وویل چې تاسو د ښځو د ترقۍ دپاره یوه اداره هم د هغې هم مشري کوئ، نو دا اداره کو لږ راته ووایئ چې دا اداره څه ده، د دې نوم څه دی، او بیا په کومه کومه برخه کې په کوم کوم میدان کې کار کوي؟
زمونږ دا اداره چې دله دې نوم دی وومن ویلفیر اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن، دا د سوشل ویلفیر ډایریکټریټ سره رجسٹر ده، او له دې باقاعده ښه اډیټ سالانه کېږي. د دې په بیس باندې مونږ کوم بورډ چې دی ایگزیکټیو بورډ، نو هغه د دې لپاره چندې راټولوي، او بیا هغه چندې چې دي بینک اکاونټ باندې یوز کېږي. د هغې زنانو ته مونږ په دې باندې ټریننګ ورکوو چې له هغو سره تعلیم نه وي، او له هغو سره ښه هنر نه وي، او له هغو وس نه رسي، کونډې یتیمانانې زمونږ ورنۍ ترجیح ده، او نور هغه غریب خلک چې له هغو له پانچ هزار نه کم انکم وي، نو هغو ته ټرینینګونه ورکوو، سیوینګ ټرینینګ او داسې بلکاري د سواد چې کوم ګنډل دی هغه وله ورکوو، نو هغو بیا مخکې ځان هغه کار چلوي او مارکیټ سره یې لینک شو.
نو لکه څنګه دغه کونډې او بې وسه ښځې چې تاسو پې توجه ورکوئ، نو دوی ته تاسو څه هنر ښایئ چې هغوی بیا په باعزته طریقه باوقاره طریقه ځان لسه؟
بالکل، هغو ته هنر ورکو او هغو ته بیا داسې مارکیټ سره ورسره هم لینک کړو چې هغه کم کار کوي او هغه مارکیټ ته رسوي، نو له هغو پکې فایده وي، او د ورځې تقریبا شپږ وسه روپۍ ورځ ګټي خپلو بچو دپاره ښه په کور دننه په آیا عزت، نو هغه هنر ورته ورکړو.
نو دا کوم کوم هنرونه دي بیبي؟ که دا تاسو په ګوته کې لکه آیا جامې ګنډل دي؟
جامې جوړول شي، دا جامې ګنډل شو، او کومې سادرې چې ګل کېږي جامې ګل کېږي دغه کار،
ځکه د سواد خو دستکاري ډېره مشهوره ده که نه؟ نو هغه بیا د دوی؟
بالکل
صحیح صحیح.
او سویټرې جوړول دي، ځکه چې دلته کښې له شپږو زیاتو نه زیات یخي، شپږو میاشتو نه زیاته یخني، سویټرې ورته زده کوي، او مختلف قسم د سواتي ګنډل چې دي دا ورته زده کوو، او زیات تر چې ځینې جامې جوړول زده کوي ښځې. هغې وجه دا ده چې شپږ اووه سوټه خلک د ورځې ګنډلی شي، چې نه ګنډي له کور کار ورسره کوي، نو درې سوټه خه په اسانۍ ګنډلی کېږي. چې دوه سوه روپۍ سوټ جوړوي، نن سبا خو سوټ ډېر ګران جوړېږي، خو چې دوه سوه روپۍ عام ریټ کښې جوړوي نو هم شپږ سوه روپۍ ورځ دوی ګټلی شي.
ښه، نو دا تاسو ویلی شئ لکه د دوی چې دا د لاس جوړ سامان چې کوم دی، نو تاسو وی چې مارکیټ ته مونږ لینک والتی څنګه، نو د دې د خرڅولو لپاره بیا تاسو څه کوششونه کوئ؟ لکه څوک چې
خرڅولو لپاره
جی
داسې دکانونه دي او مارکیټونه دي چې هغې ته دا سامان ورسوي، نو هغوی دوی ته پیمنټ ورکوي او هغوی بیا ځان ته خرڅوي.
صحیح صحیح، مطلب د دوی د لاس جوړ سامان هله خوښي او اخلي، مو دوی ته فائده هم رسیږي.
بالکل دوی ته ډیره فائده.
صحیح، بیبی تاسو د ښځو د تعلیم په برخه کې کار کوي او بیا دوی ته هنر هم ورزده کوي، د دوی سیاسي شعور پیدا کولو کې او د ووټ اچولو حق چې د غشانتي په دې برخه کې تاسو څه کار کړی دی؟
او چې بالکل دا تیر الیکشن کې ونه زمونږ اکثر داسې مایدي دلته کې فیلو پیو شي چې تاسو خپلې درنه مره او بس موږ خپلې نه را وباسو، نو بس ووټ په نه چې نو اکثر ته ښځو ووټونه چې ونه به نه یوز کېدو، نو په دې وجه باندې به زمونږ خپل ټیمونه ګرځېدلې ادارې او هغو ته به یې وي چې ښځې د خامخا ووټونه یوز کړي. یو دا چې حکومت مې اعلان کړی و چې په کومه ایریا باندې د ښځو ووټ نه هغه ووټونه بیا کېږي، دا به نامنظورې، نو پاز وجه باندې زموږ چې څه خویان دي نه ټولې را وتی کې په الیکشن کې به قاعده یې ساغستی و، چې ځکه زموږ د ایریا ډېره خطرناک هم دا درې کاله په دی باندې جنگ شوی او بیا د سیلاب نه هم ډېره متاثره شوې ده، خو کوم مرکزونه هغه خلک چې و نه هغه هم را وتی الیکشن کې ساغستی و، ووټونه یې استعمال کړل دي. خپل
مطلب ستاسو د سیاسي شعور چې کوم تربیت او هغه پوهه تاسو ورکړل د هغې څه د څه فائده وشوه؟ صحیح صحیح. ګلی خندانه بیبی، ستاسو سره به نورې خبرې جاری ساتو، یواری بیا به اوریدونکو ته یادګیرنه ورکوم. نن موږ سره د سواد سره تعلق لرونکي ګلی خندانه بیبی میلمنه ده، هغوی د تعلیم په برخه کې هلې ځلې کوي او د یو سواد کې یو سکول چې د هغې پرنسپل هم ده، د هلو ځلو باره کې تاسو ته موږ معلومات درکوو او دې ته کتنه کوو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخلئ، ول ځان سره بیا یو واری بیا د ټلیفون شمیرې درته وایو، ځان سره ولیکې.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زموږ د ویډیا ټلیفون شمیره دا 0300223333.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800220033 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
کسکایپ لري د مشال رادیو په ژوندوي خبرونو کې برخه واخلي.
زه سلیم د ملیشانه خبرې کوم جی.
عبد الله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
حبیب مسافر د سعودي عربستان.
اسکایپ تلار سره ملګری شو.
بله او
قربان د اسکایپ دلار لاره ملګری شو.
پته مو دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا څه ولټوي؟
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او. مشال ریډیو کې تاسو ته یو وار بیا هرکلی وایو. سروے پروگرام جاری ساتو، موږ سره د سوات نه ګلی خندانه بیبی میلمنه ده چې د تعلیم په برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي، هلې ځلې دوام هم لري. ګلی خندانه بیبی، تاسو ته واپس درځو. تاسو چې د تعلیم په میدان کې کوم کوششونه کوئ، نو تاسو ویلې چې په ماشوموالي کې به ستاسو کور والا بیا تاسو ته وی چې تعلیم حاصلوي او داسې څه مشکلات ونو، د تعلیم نه علاوه داسې کوم مشکلات چې تاسو تر اوسه لیدلې دي په دې میدان کې د خپل کار په حواله سره؟
جی بالکل، تاسو په ډېر مشکلات راځي بولې چې زموږ فیلډ داسې دی چې یو په ایجوکیشن کې کار کوو، نو له تیرو یو څو کالو نه زمونږ له تعلیمي نظام بالکل تباه شوی وو، نو په هغه وجه باندې هم ماته ډېرې دمکانې میلاویږي او یو د سوشل کارونه کوم.
صحیح،
نو په دې وجه هم ټارګټ یم، نو مسلې خو راځي خو مرګ په خپل وخت دی، نو په کار دار زموږ عقیده په دې ده چې موږ به یو ځلې مرو چې مرو نه بیا ولې یاریږو.
مطلب ستاسو د دې کار خلاف دي خلک، نو تاسو ته دھڑکې درکې یم؟
او جی بالکل دھڑکې را کوي او ډېرې مسلې پکې دي چې راځي.
سمه ده،
الله شکر دی.
زه ډېره خبره
ډیره خبره ستاسو د جذبې مونږه قدر کو ګلې خندانه بیبي او اوریدونکو د اغوی ته ورزو ستړي مشي. السلام علیکم استاده مشي. جی رور جان نو مسده او د میلمنې نه څه پوښتنه لري؟ که زمونږ آواز اورئ نو تاسو ته به یو واری بیا ووایو چې که څه پوښتنه لرئ او فکر کوو د دوی د ټلیفون کرښه قطه شوه څه مسله وه پکې. ګولې خندانه بیبي تاسو ته واپس درځو. په لاره کې تاسو وایئ چې داسې ډېر مشکلات تاسو وینئ، اوس هم د مشکلاتو سره مخامخ یې، په دې هر څه کې د کور والو څومره تاسو سره سپورټ دی، څومره ملاتړ کوي ستاسو کور والو؟
بالکل زما له خاوند زما سره هم سپورټ دی او زما په خاندان کې هم داسې ډېر ورونه دي زما خویندې دي چې هغو زما باقې ته سپورټ کوي. ولي چې هغو ته پته ده چې زمونږ دلته کې د خویندو څه حل دی او څه مسلې دي، نو هغه هم غواړي چې موږ مخکې لاړ شو په دې پیوز کې، نور هم زیات کوشش وکړو. نو په دې وجه باندې زما سره له ډېرو خویندو تعاون دی،
صحیح
تقریبا په درګاو له هغو حساب دی.
صحیح بیبی تاسو وی چې تاسو لکه تاسو په تعارف کې ما ویل چې دا تاسو د جینکو د تعلیم په حق په برخه کې بیا کافی کار کوي او بیا کوشش کوي چې زیات نه زیات جینکې په سکولونو کې داخلي شي. د دې داخلو د بندوبست په حق لم تاسو سره کار دی کاغه باندې رڼا وایي؟ بالکل زمونږ کاري
زمونږ استادان یې ګرځي، موږ په خپل هم ګرځو په علاقو کې، او هغه کوم خلک چې دی هغه به تاسو سکولونو ته راولو، کوم چې سکول کې نه دي داخل نه غم داخل شو زیات واړه، او نوې داخلې په واسطه په سپتمبر کې وشې. نو زمونږ دا کوشش ده چې زمونږ ټول ماشيره چې دا تعلیم اپته شي، هم کوشش یو دا ده او له دې مرګ له طرفه یې د پاره او سوکالي د پاره خپل کوشش ده، او د ما سره ډېر خویندې کوي کوشش کوي. زمونږ ټیچران هم ګرځي د ټول ایریا زمونږ ایډیو چې دا په خپل هم ګرځي ایډیو، او ډیسټریکټ کم ایډیو دا کم ګرځي کته ته داخلو غوډې مهم کې.
صحیح صحیح بیبي موږ سره یو بل اوریدونکو دی اغوی ته ورزو. السلام علیکم استاد مشی، زمونږ आवाज اورئ نو تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو او فکر کو چې څه تکنیکی ستونزه ده، ټلیفونونه راځي لګیا دی خو واپس بیا کټ شي منځ کې او موږ سره خبرې ونه شي. خیر موږ تاسو بیا هم اوریدونکو کوشش وکړي چې تاسو ټلیفون کو یو وار بیا تاسو کې او ملاو شي نو خبروي. ګولې خندانه بیبي تاسو ته درځو. تاسو په دې تعلیم په شوبه کې چې څومره کار کوي، څومره کال وشو، بیا کوم داسې کار دی په دې هر څه کې چې کوم تاسو زړه ته ډېر نږدې دی او تاسو په فخر کوي؟
زما زړه چې کوم کار نږدې دی تعلیم اداره دا سیدا چې دا زما ډېر زړه نږدې ده تعلیمي کار، او زه پرې فخر کوم چې زما په کوونو شاګردان دي په زرونو. په دې ته د الله تعالی لک لک شکر وباسم چې زه استاذ یم په سکول کې، ماسټر یم، او زه بچو ته تعلیم ورکوم، او له هغې سره سره د خویندو ته هنر هم ورکوم. نو په دې سره الله تعالی لک لک شکر وباسم چې ماته الله دومره همت راکړی دی.
صحیح صحیح ډیره خبره ګلې خندانه بی بی بیا اوریدونکو ته ورزو کوشش کو کو دا وی ټلیفون ملاو شي. السلام علیکم استاد مشی،
کوشش کو دا وی ملاو شي. السلام علیکم استاد مشی،
تاسو نه خواست کو کو د ریډیو دا आवाज مټیټ کې استاد مشی ها فکر کو چې دادې د دوی تماس نه ټینګيږي، بخنه درنه غواړو اوریدونکو. او ګلې خندانه بیبي تاسو نه هم واپس تاسو ته درځو. تاسو ویل چې تاسو ته زړه ته چې کوم نږدې کار دی هغه د سکول چې کوم تاسو اداره چلوي او د غټول کار، نو خلک څنګه تاسو عزت کوي او کوم عزت چې تاسو غوښتلو تاسو ته هغه ملاو شوی دی د خلکو د طرف؟
بالکل د الله شکر دی، ډېر خلک مې عزت کوي، او ډېر بچیان ته موږ تعلیم ورکړی دی. نو هغه ځینې چې بچیانې دي ته موږ چې هغه نن سبا په خښه او دو دي او چې موږ لاړ شو نو زموږ ډېر عزت وکړي، نو موږ نور هم خوشحاله شو او نور را پکې همت پیدا شي، جذبه نور هم زیاته شي. دا خو ډېر ښه کار دی چې زموږ د لاسه دومره یو ماشوم وځي زموږ نو هغه بیا په یو اداره کې نوکر شي یا نرس شي یا ډاکټر شي یا استاد شي، نو دا زموږ لپاره هم ډېره فخر خبره ده.
جی تاسو د دې نه علاوه هم د تعلیم کار خو تاسو جاری ساتلی دی، د کم چې په علاقه کې تاسو کومه سیمه ده کې د سه د لارو کوڅو جوړولې یا د اوبو سکیمونه دی، هغه تاسو اي کیس کار کړی دی کا پای رڼا واچي لکه فلاحي کارونه چې کوم دي؟
جی بالکل، د لارو کوڅو سکیمونه هم ورته جوړ کړی دي او د اوبو سکیمونه هم کړی دي، هغه کې سلوخت کور ته اوبو ورکړی ده، تقریبا سلوخت کور ته یو اوبو ورکړل او دواو یا کور نور ته اوبو ورکړی و او د لارو کوڅو سکیمونه هم کړی دي چې ښه د الله شکر دی هغه خو ښه کامیاب سکیمونه و اوس هم چې خلک په هغې لارې ځي نو ښه ټیک ټاک دي او خلک به ډېر زیات خوشحاله دي، نالۍ ورسره جوړې کړې وې.
خلکو ته څه فایده رسېدلې ده؟
خلکو ته دا فایده وه چې کله باران وي او هغو په دې لاره باندې ځي نو ختي، نو بیا له هغې سره هم جامې څخه شي، له هغې سره هم ماشي د لارې ګنده پرتې نالۍ، هغې سره ګندګي هم سیوا کېږي، ماشین پیدا کېږي، قسمه قسم بیماریانې پرې جوړېږي، نو په دې وجه خلکو ته ډېره زیاته فایده ده.
نو دا څنګه سکیمونه وبې بي که په دې لږ رڼا واچوئ لکه دا په خپل مدد باندې تاسو کول کنه؟ لکه اکثر په یو ټولنه کې خلک راغونډ شي بیا د هغوی نه پیسې راټولې شي، داسې لکه فنډونه یې چا ورکول بیا؟
نه، دا موږ ته صحیح دوا فنډینګ کړی، یو ان بي سیټ والا موږ ته فنډینګ کړی و، داسې موږ ته 120 خویندو ته موږ ټریننګ ورکو، ورسره مشینان استریان ټول کیس دا ورکو، دا ان بي سیټر پن له طرفه موږ ورکړی دي او ځینې کله مختلف ادارو له طرفه موږ کار کوو، هغې لپاره کسان هایر کړو، هغه بیا کار کوي. اپنی مدد آپ کے تحت ہم منگ دیر کار کر لے، تقریباً 1365 خود منگ اپنی مدد آپ کے تحت ٹریننگ ور کر لے، پتہ چلے کب چلے چلے جی
او آگ خزے چیری اس پبا وکار طریقہ باندھے خپل جون تے رہی ہوں
جی بالکل
سمدا گل خندان ابھی بھی پاخیر کستا سو دا طرف نا خپل اوریدون کو تا پیغام جینا کو تا پیغام چے تاسوس ورکول غواڑے او ٹول اوریدون کو تا استاس تا طرف
آخری کی بز اما دا یو پیغام خپل او خیان دو تا چی دا یوی چی نئی تعلیم دا ٹول کور تعلیم دے او دا یو سڑی تعلیم سے دا پاس تعلیم دے، کوشش وکړي چې په خپلو بچیانو باندې تعلیم حاصل کړي، د نن ماشومان له سبا مور جوړیږي او سبا به هغه خپل کور
خبرو او تاسو امید کو چې دغه شانتی تاسو کار چې دی هغه دی جاری او اوریدونکو تاسو ته هم وایو په دې پروگرام کې تاسو د ټلیفون کولو کوشش کوو خو د بده مرغه ټلیفون میلاو نشو سو تکنیکی ستونزه وي، او دغه شان په نورو خبرونو کې په سروې پروگرام کې به نور میلمانه تاسو په خدمت کې راځي، هغوی به تاسو سره خبرې کوي د مشال ریډیو سره. اوسه
سر سری دا خار کے روان قاتل خبر تھی جس زندگی دا خار کے روان جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کا کینا بلخوا سندرے ہوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر پہ جو زندگی دا خار کے روان
بڑو دا سپ بنگڑو دا سپ بنگڑو دا سپ پیسو دا او سپ جڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان